ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سلام شوی قدر منو وريدم کو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی ناوري نن د زیارت یپن شنبه ورځ کال وزر وتلسم د فروری د میاشتې 28 نیټه ده وښوی دی په پاکستان کې د مخام شپږ په افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار ته بچی دي ستاسو قربانی یو ستاسو په وړاندې زمونه ز شهید
از محمد عالم گیر
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پستر عدالت نیوکی کړی او ویلی چې دی ټول عمر سیاست نه بار کول غواړي پاکستان کې ځینې سیاسي مشران دریز لري سیاسي فیصلو سره د عدالت رول لنجمن شوی
چین د پاکستان بلوچستان صوبه کې بیلتون غوښتونکو ډلو سره د خبرو رپوټونه رد کړي دي یو چینایي چارواکی وی او ای ته ویلي دی ډلو سره یې کوم تماس نه دی نیولی
د بخنه نړیواله اداره امنیسټی انټرنیشنل د کال 2019 ته لسم بشری حقوقو نړیوال ریپورت کې د پاکستان په اړه وایي په دغه حیوانات کې په زور خلک بیر درکه کیږي او حکومت په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ قانون په ترس کې د وینا ازادي د خپل اند کولو هڅه کوي
سرټیګی تاسو واوریدل وز غواښی د مهمو خبرونو تفصیل تا ستری محکمې پرون د چهارشنبې یا شروع په ورځ د نواز شریف پر ضد فیصله اورولې وه او هغه یې د خپل ګوند مسلم لیگ نون د مشرۍ لپاره هم نااهله ګرځولې وو نواز شریف نن یعنی د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته مخامخ کېدو وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل د ګوند د مشرۍ څخه لرې کولو د هغه په اړوند راغلي فیصله د هغه لپاره د توقعو څخه بهر نه ده هغه وویل عدالتونه اول اگزیکیتیف حکومت لري کړو او وسی د پارلمان نه واک هم وتروړو نواز شریف د تیر کال په 28 جولای د پاناما قضیې په اوریدنه کې د وزیر اعظمۍ څخه لري کړای شو
چینی چارواکو هغه رپورټونه رد کړي د کم تر مخه چې ویل کېدل چین د پاکستان ناقله رسوبه بلوچستان کې بیلتون غوښتونکو ډلو سره تماس کړي او د دوی د پخلاینې لپاره دوی سره مذاکرات کوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې دیونه په خپل یو خبر کې ویلي وو چې دواړه غاړو ترمنځ خبرې اترې د تیر 15 کالو راهیسې په چپ روانې دي او بیجینګ د کار لپاره بلوچستان بیلتون غوښتونکو سره نیغ په نیغه خبرو باندې بوخت دی سیمی لپاره د چین یو اعلی چارواکی وایس اف امریکا ته په دې اړه دلایل می اظهار کړی د بلوس ریپبلیکن پارټي نمائنده شیر محمد بوکتی هم چین سره د څه قسمه خبرو اترو نه انکار کړی او ویلي زمونږ چین سره څه خبرې نه دی روانې
د بخنه نړیواله اداره یا امنیسټی انټرنیشنل د کال 2019 تلسم بشری حقوقو نړیوال ریپورت کې د پاکستان په اړه وایي په دغه هیواد کې په زور خلک بیدرکه کړل کیږي او حکومت په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي پر ځای جوړ کړی قانون لاندې په انټرنیټ د ویناو په سر د بشری حقوقو فعالیتونو ته ګواښونه کوي او دوی زوروي او په زور یې په بندیخانو کې هم اچول کیږي امنیسټی انټرنیشنل په خپل ریپورت کې ویلی دی چې پاکستان کې تیر کال یو زده کوونکی د مذهب د سپکاوي په تور وجر شوی د کوم چې په حکومتي کچه هم غندنه شوې ده په دغه ریپورت کې ویل شوی دی په خبریالانو باندې نامعلومه خلک حمله کوي او اقلیتي ډلې د اقتصادي او ټولنیز حقونو ترلاسه کولو په وخت د امتیازي سلوک سره مخ کیږي
د پښتون تحفظ موومنت مشر خاغلی منظور پښتین ویلی پښتانه نور په هیڅ قیمت قربانی ورکولو ته نه دی تیار ځکه چې په دې خوره د پښتنو ډیری وینې توی شوی او نور باغی د ځان پر ضد د کیدونکو هر ظلم خلاف غږ پورته کوي خاغلی منظور پښتین نن د پنځشنبې یا د زیارت پر ورځ په خبر پوهنتون یا یونیورسيټي ته ورغلی وو چې دغلته د بیلابیلو څانګو زده کوونکو او محصلینو اتحادیو ته ورته تود هرکلی کړی په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال مدسر شاره کوي
زندہ باد په دغه موقعه د پونتون د زدهکوونکو مختلفو مشرانو خپل ویناګانو کې ویل منظور د کم سیاسي ګوند سره تعلق نه لري بلکې ټول ګوندونو او مشرانو ته درناوی ورکړي. مبارزه کې د تشدد په ځای د امن رولۍ او مینې لارې خپله کړې ده. خو پښتنو سره چې په مختلفو طریقو کم زیاتې کېږي د هغې خلاف غږ په ډاګه پورته کوي او په دغه موقع منظور پښتین د پوهنتون د ټولو زدهکوونکو مننه وکړه او خپلو خبرو کې وویل نور پښتانه قربانۍ ورکولو ته نه دي تیار ځکه چې زموږ ډېرې وینې توی شوې او اوس به د هر زیاتی خلاف غږ پورته کوو او دا به هله امکان ولري چې خپلو کې اتفاق پیدا کړو. او په دغه موقع چې ډیوه راډیو د ډیزاسټر مینجمنټ د یو زده کوونکي عابد یوسفزی نه پوښتنه وکړه چې دی د منظور مبارزې ته څنګه ګوري.
دا په کم حساب چې دی دا سټوډنټان د ځان سره را پاسي دا علاقو ته ځي دا پښتانه رایه کوي د جنگ خبرې ختموي د ورورولۍ او د امن او د مینې خبرې کوي نو انشاءالله ډیر زر د خیر سره زویم چې پښتانه به د دې عذاب نه پامان شي.
زیاتې تر دې وخت چې پښتنو سره څومره زیاتې شوې دي دا غي غټ علت هم دا او چې پښتنو به په شریک غږ نه پورته کو. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د صبح خیبر پختونخوا ډی اے خان خار ګومل یونیورسيټي طالب علمانو د پاکستان په کراچي او د شان نورو خارونو کې د پختون ځوان کول ته راپی خطراتو او د دوی د وجنو پر ضد احتجاج کړي. د ګومل طالب علمانو د نکیب الله مسعود او باجوړ سره تعلق لرونکو احمد شاه کراچي کې ماورای عدالت وجنې پلټن لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه هم کړې ده.
بلې خو د افغانستان ولسمشري مانی وایي چې ټاکل شوې ده د جمعې په ورځ به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان لوړپوړي چارواکي د هرات ولایت کې د ټاپي د غازونو د نل لیکې د کار پایله د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیزي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي به د هرات سفر کوي او هلته به سبا رسما د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان له چارواکو سره په ګډه دا پروژه پرانځي. نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه په دغه لنډ راپور کې.
خپل د سفر په لومړی پړاو کې به په ترکمنستان کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د ترکمنستان د صدر سره ویني او د ټاپي د پروژې د بنیاد ایښودو د دویم پړاو د پاره به هم په دغه ورځ د افغانستان شهر هرات ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت د بیان تر مخه په دغه دستور کې د ګډون وروسته به شاهد خاقان عباسي د افغانستان د صدر اشرف غني سره هم دوه اړخیزه لیدنه کوي. پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو مشرانو په دغه لیدنه ته څېړونکي ډېر د اهمیت په نظر ګوري. او پخوانی سفارتکار زاهد سعید د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي چې په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد کمی ده دغه شان لوړ پوړې لیدنې په کار دی وسیم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د څه مودې راهیسې اړیکې سختي توجینې سوې دي. افغانستان او امریکا پر پاکستان ترهګرو ډلو ته پناه ورکولو او د دوی مالی مرستې تورونه لګوي او وایي چې د افغانستان په ضد د عملیاتو دپاره د پاکستان ځکه استعمالیږي. خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ناکامۍ تورونه په کار دی پر پاکستان ونه لګول سي.
بلی خو افغان چارواکی وایي چې د بریښنایي تذکرو د ویش لپاره به په بایومیټریک سیستم کې د شاملېدو پروسه په چټکۍ سره روانه وي. چارواکو ویلي دي د تذکرو د ویشلو لپاره د بایومیټریک پروسه یوه اونۍ وړاندې د ولسمشر لخوا پرانستل شوې ده او تر دې دمه د هیواد لومړۍ میرمن رولا غني د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د 600 کسانو معلومات په سیستم کې شامل شوي دي او لا هم دغه پروسه په ډېرې چټکیا سره روانه ده.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ مقابله نن د پنځشنبه یا د زیارت پشپا په دوبه کې د نړیوال کرکټ ګراوند نه پیل کیږي. لومړی مقابله به دفاعي لوبډلې پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ کیږي. پاکستان سپر لیگ دا دریم وار دی چې کیږي.
بلې خو چارواکي وایي چې د افغانستان په غزنی او روزګان ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو حمله او ځانمرګ برید کې نه پولیس وژل شوی دی او شپږ نور ټپیان دي. په افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو کې په تیرو دوو میاشتو کې سخته چټکیا لیدل کیږي. خو افغان دولت وایي مخالفین یې هیڅکله د جګړې په ډګر کې بریالي کېدلی نشي.
د نایجیریا چارواکي وایي د بوکو حرام لخوا د سکول د تختول شوي جنکو کې ځینې راخلاصې کړي. دوه ورځې وړاندې د بوکو حرام یاغیانو د بوبي ایالت دابچې په کلي کې تر دولسم پورې د یو سکول باندې حمله کړې وه. چارواکي وایي په برید کې د یاغیانو لخوا تختول شوي نجونې یې د دیوبي او د بورنو ایالت سرحدي سیمو کې د یو آباد کلي نه موندلې. د پیښې نه خبر کسان وایي سکول نه یو نوي کسان بې درکه دي. کال 2014 د اپریل په میاشت کې بوکو حرام تر هغرو د چبوک د کلی نه 216 جنکه تختبلې وي.
اخوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا د پنځمبیا زیارت په ورځ ویلي دي دوی هیله لري چې د امنیت شورا به په سوریه کې ډیر زر اوربندیز باندې موافقه وکړي، ځکه چې د جنگ سیمو ته د بشري مرستو لیږد د بل هیڅ کومه لار نه لري. سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریس د امنیتي شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د دیرشو ورځو لپاره د اوربند پر ځای کې تر څو د شرقي غوطه کلابندو سیمو ته بشري مرستې ورسي، چیرې چې شاوخوا 400,000 وګړي ګیر دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو خدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل له واوریدو د محل زو د راپورونو ولوري ته په دې خبرونه کې د سیمې څخه بیلابیل راپورونه لرو او همداراز تاسو لپاره نړیوال راپورونه مهم راغونډ کړي دي. مرکې به هم وړاندې کوو، خو لومړی راپور ولوري ته ځو چې څنګه تاسو هم پوهیږئ چې پرون سترې محکمې د نواز شریف پر ضد فیصله اورولې وه او هغه د خپل ګوند څخه د هغې د مشرۍ څخه هم نااهله ګرځولې وه. نواز شریف نن یعنې د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته مخامخ کېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرې کړې دي او هغه ویلي دي چې د ګوند مشرۍ څخه لري کولو د هغه په اړوند راغلي فیصله د هغه لپاره د توقعو نه بهر نه ده. البته هغه دا توقع درلوده چې ستره محکمه به د ده په اړوند همداشان یوه فیصله وکړي. نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه په راپور کې اورو.
اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې کېدو په وخت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میډیا ته ویلي دي ستره محکمه وړاندې د وزیر اعظم څوکۍ نه لري کړو، بیا یې د ګوند صدارت نه لرې کړو. اوس کېدای شي عدالت په دې هم غور وکړي چې ټول ژوند لپاره نواز شریف نااهله وګرځوي. نواز شریف وینا وه که د عدالت په وس کې وي نو کېدای شي نواز شریف نوم پرې هم بدل کړي.
پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ تم بیٹے سے تنخواہ لو تو اقامے کے اندر تم ایک وزیر اعظم کو انتقام میں دیے جا رہے ہیں اور بغض میں دیے جا رہے ہیں.
دوی وای پاکستان کې داسې قانون نشته چې د زوینه تنخواه نه غستو باندې وزیر اعظم د خپل څوکۍ نه لرې کړي، خو د دوی پر ضد د عدالتي فیصلې یوازې یو انتقام دی. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف وینا وستر محکمې د دوی پر ضد فیصلې له وجې د پارلیمان نه اختیار اغستو هڅه هم کړې ده. تېره ورځ ستر محکمې انتخابي اصلاحاتو بل کال 2019 مقدمه فیصله په وخت نواز شریف د خپل سیاسي ګوند مشره د پر هم نه اله ګرځولې وو او ویلي وو کوم تن دستور آرټیکل 25-3 تر مخه صادق او امین نوی پاتې شوی د سیاسي ګوند صدارت نشي کولی. عدالت د ګوند مشر په حیث د نواز شریف ټول فیصله هم کلدم ګرځولې دي. د عدالتي فیصله نه پس نن د انتخاباتو کمیسون د واکمن مسلم لیگ اخوا سمرت کړی دی چې د دوی ګوند کاندیدان د سنټ انتخاباتو کې برخه واخلي. انتخاباتو کمیسون د مسلم لیگ سنټ انتخاباتو کاندیدانو ته البته دا اجازه ورکړې ده چې په آزاد حیثیت انتخاباتو کې برخه اخیستل شي. او انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د سنټ انتخابات به مخفل په وخت یعنی په 3 مارچ کېږي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي نواز شریف د ادارو ترمنځ ډغر غواړي او اولس کمک لګني.
سب نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کو ماننا پڑے گا. نون لیگ نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے سچویشن میں ڈالا ہے.
بلاول بٹو وی نواز شریف بدا عدالتی فیصله منی زکه چې دوی خپل داسې حالات جوړ کړی دي. بل خو د ستر محکمې مشر قاضي جسټس ساکب نصر ویلی دي قاضیان او وکیلان د چا سره تاو تریخوالی یا ډغرې پر ځای باید چې د قانون حکمرانۍ د پر کار وکړي. اسلام آباد های کورټ کې یوې غونډې ته مشر قاضي ساکب نصر ویلی دي قاضیانو ته پکار دي چې د یره مصلحت او مفاد نه بغیر فیصله یوازې په میرټ وکړي.
the Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa.
گران ردونکو دا وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده د واشنگتن ڈی سی نه تاسو مونږه غوړی څنګه چې تاسو په خبرونو کې وریدل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کوم چې د مسلم لیگ نواز ډلې ګوند مشري هم کوله د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ پرون د یوې قضیه په اورونه کې او د هغه اورونه په فیصله کې د پارټۍ د مشرۍ لپاره هم دی نه اهله ګرځولې دی د پاکستان دغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هیواد د ستر عدالت باندې د دغه فیصلې پر سر نیوکې کړي او ویلي چې عدالت دې ټولومري د سیاست نه بار کول غواړي. پاکستان کې ځینې سیاسي مشران دریز لري چې سیاسي فیصلو سره د عدالت رول لانجمن شوی دی. په دې موضوع باندې خبرې کوو د ډیو ریډیو سیړنکار اسماعیل خان سره چې د ټلیفون په لیکه را سره ملګری دی. اسماعیل خان صاحب په خیر راغلی.
وعلیکم
السلام اسماعیل خان صاحب، بړومبی پوښتنه بدنه کوم، د عدالتونو چې کومې فیصلې دي، د سیاسي مشران ټول وایي چې عدالت خپل رول لانجمن کړی دی او عدالت فریق جوړ شوی دی، یو کس پسې راغستې ده او سیاسي مشرانو پسې او د جمهوریت بنیادونه هغه کمزورې کول غواړي، دې خبره کې څومره حقیقت دی او دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ د سړنکار په حیث د سیمې باندې د پاکستان په سیاسي په دې چارو باندې د جوړ نظر تاسو ساتي، تاسو ورته په کم نظر ګورئ؟
دا سیده چې سپریم کورټ چې کم فیصله وکړه کټ کټ دا دویمه کټه فیصله ده.
جی
سو فیصله خو هغه دي چې کم په د احتساب عدالت کې مقدمه دي چې کم د احتساب په عدالت کې روانه دي، داغه ورس پرزه داغه دغه کیږي اور د لیکيږي. خو دوه کټه فیصله دي، دا دویمه کټه فیصله ده. یو فیصله هغه و چې په کم کې نواز شریف نه اهل ګرځول، او دا دویمه بیا فیصله ده چې شو چې د دوباره چې کم پارلیمان قانون سازي کړي وو، دغه په نتیجه کې د دې پټه صدر جوړ شو، هغه قانون هم د منځ جوړو او نه صرف فائدہ وکړل بلکې د دې چې کومې فیصلې د کړوې دوباره دغه نه پاس، هغه فیصلې چې کوم دین وغم کله د موګر ډول ویل چې هغه غیر قانوني دي، دا غي د وځي مشکلات پیدا شوې دي. اوس ضروری خبره ده چې نو شریف ته کومه او د غیر پټه ته یو دغه رسیدلې دي نقصان یو ځان رسیدلې دي، نغې خو په دې خفه دي. خو پیپلز پارټي دا هو سو د فرت الله بابر دا سی خبر راغلم مخه تا چې دې سره د پارلیمان چې کوم حیثیت وو د دې فیصلې سره هغه د غشوې دي، او د آئین د دغه چې کوم دغه نوې نوې تشریګه نه کیږي. زما خپل خیال دا دی چې هغه به فیصله چې کوم قانوني مشران او سیاسي ګوندونه خو خپل یو نظر لري پاغه باندې خبره نشي کېدی. کوم چې کوم دغه دي قانوني ماهران دي دغه په نظر کې هم ورومبه فیصله هم مشکوکه وا، او دا دویمه فیصله چې کومه دا هم لنجمن را د خاص کر په دغه دغه کې چې کوم دی د آئین کومه تشریح کوي د مختلفو شکونو، دغه تشریح سره ډیر خلک اتفاق نه لري. دویمه غټه خبره دغه چې اوس د سینټ الیکشن کې دون کې دی، اوس هغه کې خنن الیکشن کمیشن پکې دا د وکړه چې کوم مسلم لیگ نون کم امیدوارانو
هغه
دغه ګرځول چې دا انډیپندنت یا آزاد دي، دی په آزاد توګه اوس الیکشن کې نه، دا یو مسله خو جوړه ده. خو زما خپل خیال دغه دی چې د دې دغه جنه به یو مسله ضرور روچته شوی دا په کې، خاص کر په داسې وخت کې چې یو مقدمه مخکې نه موجوده ده په سپریم کورټ کې، دی دا فیصله اوس وکړه، او یو مقدمه چې کوم کې از خود نوټس چې جسټس په خپل غسته وو او په خپل پاغه باندې کاروي شروع کړي وو، هغه دا چې د آئین د شک 62 او 63 اف چې د کوم دلان دي دی نه هله ګرځول کیږي، دا غي کې د میاد د ټاکلو د پاره چې د دې څومره میاد دی، یا د ټول عمر د پاره دی کدا د یو څو میاشت د پاره دی، څو کلونو د پاره دی، دغه هغه په خپل باندې مقدمه شروع کړه، دغه سبات هم نه دی شوی. نو دا خبره خلک کوي چې ددا چې اوس دې کوم فیصله وکړه، نو هغه از خود نوټس چې کوم چې جسټس په خپل د مقدمه دغه را شروع کړه، دغه اوس جوړیږي، نو هغه کې به آیا دې دا فیصله کوي کای کې دا لکه د مفروضي په بنیاد باندې دا او دغه چې به دا یو څو میاشتې د پاره دی، یا د یو کال د پاره، دوه کالو د پاره دی، نو بیا د دې مقدمه بیا څه ضرورت دا چې کوم د دې فیصله څه ضرورت او کو د دې ضرورت نو بیا دا هغه کې اسود نوټس ولې راستو، اوس دغه د زما خپل خیال دی چې کوم رومبه فیصله غی کړي و ان دغه د وجه چې کوم مشکلات سپریم کورٹ سره پیښ شوی دی دغه په وجه باندې چې کوم دین اوس دی مجبور دی چې داسې فیصله کوي چې بغیر دی چې دغه نه مسله حل شي هغه نور پیچیدګان پیدا کیږي.
صحیح. یو غړی ته کو سیاسي مشران وی اسماعیل خان صاحب چې لکه د عدالت رول لاجبن شوی دی سیاسي فیصلو سره. نو پرون د پاکستان یو شخصي ټي وي ته د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان کم چې د عدالت ته د 2019 د الیکشن اکټ دا مقدمه هم وړي و سره د شیخ رشید او سره د پیپلز پارټي او سره د نورو کسانو په نواز شریف باندې دا مقدمه دی کړی و چې دوی چې کوم دا اکټ پاس کړو د پارلیمان نه نو د خالی نواز شریف ته د ګټې د رسول لپاره کړو. نو عمران خان صاحب پرون په خپل وینا کې وی چې کدا فیصله عدالت نه کوي لکه ټیک شو رول خو لانجمن خلک وی چې دی خو کدا فیصله عدالت نه کوي نو دا به څوک کوي؟ کدی حالت ته مونږ وګورو نو بیا د سپریم کورټ نه علاوه د دې سیاسي مشرانو د مخ نیولو یا د دین د تپوس پښتنې کولو بل طاقت خو په پاکستان کې نشته. کونه تاسو
د دې چې په دې کې یو د مسلم لیگ د دون داړه چې کوم دلیل راځي هغه دا وایي چې دا قانون خبردار چې دا شخصي قانون دی د پی ټی آی داړه خدا خبر دلیل کیږي او د مسلم لیگ نون داړه خدا خبره کیږي چې دا قانون د ذوالفقار علی بوتو څخه پوښتنه کوم دا منظور شو او دا قانون برخه جوړ شوی و او چې کله بیا فوجي حکومت رالو دا قانون دا غینه پس ختم شو او بیا دا غینه پس بیا یو ځل بیا دا قانون شو بیا دوباره بیا چې فوجي حکومت رالو غي بیا دا قانون ختم کړو. نو هغه خبره کې یو وزن شته او خبره غټه دغه ده چې په دې قانون باندې دا چې کوم پاس شو تر څو پورې چې عدالت ته خبر نه ورسېدلې په دې باندې ټول جماعتونه په متفق وو سره د پی ټی آی سره د پیپلز پارټي سره د نورو ګوندونو دې قانون باندې دغه شی خو چې کله مقدمه شروع شو په سپریم کورټ کې دا غې نه پس د منظورې وخت چې کله رالو دا غې نه پی ټی آی دا غې نه پشا شو او دا نور دغه نه پشا شو. نو مطلب زما د وینا دا چې دا ټول سیاسي دغه سیاسي چالو نه چې کله غی ته خخکاری د دغه رګ قانون سازه مرسته کوي او چې کله بیا د غی په مفاد کې نه او په ګټه ولا لاس نه ورکی بیا د مخالفت شروع کوي.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب د وخت را کول او د خپل نظر په وړاندې کول ډیر مننه.
گرانو قدرمنو اوریدونکو راځو یو بل موضوع ولورې ته او غواړو چې ستاسو سره تفصیلات هم وړاندې کو شریکو. دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زوبشا صاحب ملګری شوی دی او د وال سټریټ جرنل یو نوی راپور راغلی دی چې هغه باندې غواړو د پیر صاحب سره وغږیږو. پیر صاحب ستړي مشه او په خیر راغلی.
په خیر.
دغه تازه راپور چې خبر شوی دی پیر صاحب دا د څه په اړه دی؟ د تفصیلات څه دي او مهم ټکي پکې
دا رپورٹ دی پرون ورکڑے او دا چکم پا پیرس کے دی فرانس خار پیرس کے کم یو غنڈ روان دا دی آغا غنڈ دی یو تنظیم یو ارگنائزیشن فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ورتوائی او دوی کار دا دی چی دی ترہرگرو چکم مالی سرچنے دی آغوی اتڑی. نو آغا پا حق لدا میٹنگو او پا امریکی یو قرارداد پیش کرا دا چی پا قرارداد شے دوی وایي چې پاکستان د اغ لیست شوا چرلی کېږي چې کوم شی هغه ملکونه چې څوک د ترهرګرو د مالی سرچینه مخه نه ده نیولې. نو دا رپورټ دا وایي چې دغه شی ډېر ګمان دا کېده چې پاکستان په دغه لیست واچولای کېږي او په 15 چې کوم ملکونه په هغه شی پاکستان صرف یو ملګری و هغه و چین. اوس دوی وایي چې چین سره ترکی او سعودي عرب دوی امداد کړی ده او پاکستان ته لږ ټایم واخیسته او پاکستان په اغلس شي وانه چوو او دغه شي دا وایي چې دا فیصله په داسې ټایم راغلی ده چې پاکستان څو ورځې وړاندې زر نور ځواکونو لږل فیصله کړی ده سعودي عربستان ته. نو دغه نه علاوه دوی دا وایي چې سعودي او امریکای هنډر سره تعلق دی خو دلته دا سشکاري چې دوی شی یو اختلاف راغلی ولې چې سعودي پاکستان حمل ګرای دا او سعودي اوس د صدر ترامپ انتظامیه سره ډیر سره نږدې دي نو دوی دغه نه علاوه دا خبره کوي چې پاکستان نا امریکا چوکې فشار اچوي لګیا ده او دا چې کوم دوی یو قرارداد پیش کړی و د تنظیم ته په غشې امریکای سره جرمنی او انگلینڈ علاوه نور ملکونه هم رسته کړی و نو دا هغه قرارداد به اوس بیا وړاندې کیږي او بیا به خبرې کیږي او پرون چې دا رپورٹ هغه د دغه باندې خبرې شروع وې نو یو قسم او دی بیا ذکر کړی ده چې کوم خواجه آصف پاکستان د خارجه وزیر دا یو ټویټ کړی و هغه شته د ویلي و چې موږ ته درې میاشتې ټایم ملاو ده تر جون پورې او پورې دوی بیا نظر ثانی و پہ کئی او امید ده چې پاکستان په دغه لیست کې وانه چولای کیږي
پیر صاحب یو پښتنه هغه دا کو د پاکستان چیرینوم په دې فیرست کې تللی وی نو بیا به په پاکستان کې حل سو په پاکستان باندې به کم فشار او دا سه کم ګامونه به چې پاکستان به هغه بیا پورته پورته کول لازمی وو یو دویم د دې سوال بل برخه او هغه دا چې درې میاشتې پس پسې دا درې میاشتې نه پس په دا غونډه بیا کیږي دی به بیا د پاکستان رول ته ګوري آیا پاکستان ته پکې داسې شرایط اخودلی شوی دی کو په دې اړه سوال باندې لري
نو دې کې خو چې سب اوشي کې فرض کړه پاکستان کې د لیست کې واچول کېږي نو اول خو ګوري دا پنځه درش ملکونه دي خو دوی سره نور ډیر زیات داسې ادارې دي حکومت دوی اثر لاندې دي که آی ایم ایف دی ورلد بینک دی هغه کې یو این دی دا ټول یو ځای کار کوي او که فرض کړه پاکستان په دې چې کوم اقتصادي ادارې دي بینکونه دي یا چې کوم تجارت والا ادارې دي که هغوی باندې دا شی وشو چې دا خو دلته چې دوی سره لین دین کول محفوظ نه دي ولې چې کېدی شي دا پیسې سره ترګره ته ځینو هر یو کس چې څوک هلته سرمایه کاری کوي یا څوک دوی سره بینکنګ کوي نو هغوی به سوچ کوي چې داسې نه چې سبا د ما سرمایه په دې وجه نه چې څوک پاکستان هغه لیست کې دی او دا لیست کې دی اوله مو بیا ونه لرې کړی وو د 2015 پورې په دې لیست کې وو خو اوس بیا کوشش کوي چې دوی ورواچوي او امریکای هغه دی دې نه علاوه به پاکستان ته قرضه به ورته ګران شي اخیستلو تجارت به ډېر هغه شي سپیشلي امریکای او یورپ پاکستان باندې مزید هم زیات شي چې کوم وینو چې الریډي معاشي حالت دا سې ټیک نه دی او تاسو دا دوم کوېشن چې د درې میاشتې پس ګورې دی کې اوس مختلف هغه دی خبرې دی اول خو مونږ ته کنفرم نه ده دا چې کوم یو وال سټریټ جرنل رپورټ دی هغه علاوه خواجه آصف یو ټویټ کړو خو پرون پورې دا شی روانو نن دا ستم لري چې نن یا سبا پورې خو خامخا به دوی سن اسب مونږ ته وایي چې سو شو په دې کې او سو نو شو خو چې پاکستان او وخت پورې هغه ګامونه ګوري پاکستان د یو د کال سر نه د میټینګ تیاری کې دوی داسې کوشش وکړو چې دنیا ته خو چې مونږ ګامونه اخلو سکیورټی ایکسچینج کمیشن ویل چې دا فلای انسانیت جماعت داوا دوی باندې چنده پابندي ولګوله د نن له حافظ سعید چې کوم چیریټیز او چې کوم هغه دوی ادارې وي د حافظ سعید چې کوم چلولې هغه هغه واخستو تنظیم واخستو
سورا
او خدا سه کاری زده دا سه ندی دا سه ګامونه اوسه پورې چې دوی امریکا او دا نور چې کوم رغبی نړیوال ملکونه دی هغه په دې کایل کې خو دې کوم دا یاد ساتو چې دا تش دا یو شین دی دا چې امریکای کوم اور آل یو تګلارا دا چې پاکستان فشار زیات کی نو هغه یې صدا مونږ ګورو چې هغه پاکستان او امریکای چې کوم تعلق د خرابېږي ولې خرابېږي چې پاکستان باندې اوسه پر دی وای چې دا ستاسو تر هرګه روبا سي اعتبار یې پنيشته نو که فرض کړي لیست کې واچي نو اعتبار مزیدم ختم شي او د درې میاشتو کې هم ما څنګه وای چې دوه ورځې کې موږ ته پوره پته ولګي خو چې پاکستان داسې ګامونه وانه نخلي او دوی چې کوم دوی ورنغواړي او هغه داسې ټیکنیکل ایشوز دي او پورې ما نه د خیال چې پاکستان که فرض کړي درې میاشتې پس هم وینم دا حالات به بیا به پکې شي سعودي او ترکی به صحت پورې سپورټ کوي خو چې پوه شي چې ټوله دنیا کوي او پاکستان غوونه نه کوي ګرانه به شي ورته
ډیر مننه پیرزو ورشا سي
ډیر مننه
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو عزت منو بیتون کو د جیوا خبری خبرونه لا دوام لري. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 22 نیټه ده. واښوې دی دا مهال په پښتونخوا کې د مخام شپږ نیمې په کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار اتنې بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز محمد عالمگیر
یو ور بیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پستر عدالت نیوکی کړي او ویل دي چې د ټول عمر د سیاست نه بار کول غواړي. پاکستان کې ځینې سیاسي مشران دریز دری سیاسي فیصلو سره د عدالت رول لنجمن شوی.
بلی خوا چین د پاکستان بلوچستان صوبه کې بیلتون غوښتونکو ډلو سره د خبرو رپورټونه رد کړي دي او یو چینایي چارواکي ویو ته ویلي دي چې د دې ډلو سره یې کوم تماس نه دی نیولی.
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د خپل کال 2023 بشري حقوقو نړیوال رپورت کې د پاکستان په اړه ویلي په دغه هیواد کې په زور خلک بے درکه کیږي او حکومت په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لپاره جوړ قانون په ترڅ کې د وینا ازادي د خپل لاندې کولو هڅه کوي.
سرټکی تاسو ووریدل وز غواک شوید مهمو خبرونو تفصیل ته. ستری محکمې پرون د چهارشنبې یا شروع په ورځ د نواز شریف پر ضد فیصله اورولې او هغه یې د خپل ګوند یعنی مسلم لیگ نون د مشرۍ لپاره هم نااهله ګرځولی و. نواز شریف نن یعنی د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د احتساب عدالت مخامخ کېدو وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل د ګوند د مشرۍ څخه لرې کولو د هغه په اړوند راغلې فیصله د هغه لپاره د توقع نه بهر نه ده. هغه وویل عدالتونو اول اگزیکټیو حکومت لرې کړو او اوس یې د پارلمان د واک وتړو.
چینی چارواکو هغه رپورټونه رد کړي د کم تر مخه چې ویل کېدل چین د پاکستان ناقلاره بلوچستان صوبه کې بیلتون غوښتونکو ډلو سره تماس کړي او د دوی د پخلاین لپاره دوی سره مذاکرات کوي. فینانشل ټایمز ورسپاڼې دیونه په خپل یو خبر کې ویلي چې دوانو غاړو ترمنځ خبرې اترې د تیر 15 کالو راهسې په چپ روانې دي او بیجینګ د کار لپاره بلوچستان بیلتون غوښتونکو سره نیغ په نیغه خبرو باندې پوښتې. د سیمې لپاره د چین یو اعلی چارواکي وایس اف امریکا ته په دې اړه د لایلمې اظهار کړی. د بلوس ریپبلیکن پارټۍ نمائنده شیر محمد بوکټي هم چین سره د څه قسمه خبرو اترو نه انکار کړی او ویلي زمونږ چین سره څه خبرې نه دي روانې.
بلې خوا د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل د کال 2023 بشري حقوقو نړیوال رپورټ کې د پاکستان په اړه وایي چې په دغه هیواد کې په زور خلک بې درکه کړل کیږي او حکومت په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي پر ضد جوړ کړي قانون لاندې په انټرنیټ د وینا په سر د بشري حقوقو فعالیتونو ته ګواښونه کوي. دوی زبروي او په زور په بندي خانو کې اچول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي پاکستان کې تیر کال یو زده کوونکی کې یا محصل د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی د کوم چې په حکومتي کچه هم غندنه شوې ده او په دغه رپورت کې ویل شوې دي چې په خبريالانو باندې نامعلومه خلک حمله کوي او اقلیتي ډلې د اقتصادي او ټولنیزو حقونو ترلاسه کولو په وخت د امتیازي چلند سره مخ کیږي.
د پښتون تحفظ موومنټ مشر خاغلی منظور پښتین ویلي پښتانه نور به هیڅ قیمت باندې قرباني ورکول ته تیار نشي ځکه چې دی خبرې د پښتنو ډیر ویني توی شوی او نور باغی د ځان پر ضد د کیدونکو هر ظلم خلاف غږ پورته کوي. خاغلی منظور پښتین نن د پنځشنبه یا د زیارت پر ورځ په خبر یونیورسيټي کې تورغلی چې د غلطې د بیلابیلو څنګه زده کوونکو او محصلین اتحادو سره لیدکاته کړي. خاغلی پښتون په دغه وخت باندې ویل چې د پښتنو روانه مبارزه به په هغه وخت باندې کامیاب شي کله چې پښتانه یو موټی شي او اتفاق ومومي.
بلې لوري ته ټاکل شوې ده چې د جمعې په ورځ به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ور پوری چارواکي د هرات ولایت کې د ټاپي د غازونو د نلکي د کار پایل د ځانګړو مراسم په ترڅ کې پرانځي او همدارز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان واسی به نن ماښام د هرات ښار ته لاړ شي او هلته به رسماً د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان له چارواکو سره په ګډه د ټاپي پروژه پرانځي.
د نایجیریا چارواکي وایي د بوکو حرام لخوا د سکول نه تختول شوي جینکو کې ځینې را خلاصې کړي. دوه ورځې وړاندې د بوکو حرام یاغیانو د بوبي ایالت دابچی په کلي کې تر 12 پورې یو سکول باندې حمله کړې وه. چارواکي وایي په برید کې یاغیانو لخوا تختول شوي نجونې د بوبي او د بورنو ایالت سرحدي سیمو کې د آباد یو کلی نه موندلې.
بلې لورې ته افغان چارواکي وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره په بایومیټریک سیستم کې د شاملېدو پروسه په چټکۍ سره روانه ده. چارواکو ویلي د تذکرو د ویشلو لپاره د بایومیټریک پروسه یوه اونۍ وړاندې د ولسمشر لخوا پرانستل شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ندونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیغ په نیغ باندې اورئ. څنګه چې تاسو زمونږ په خبرونو کې واورېدل د پښتون تحفظ مومنټ مشر ښاغلي منظور پښتین پېښور یونیورسټۍ ته تللی. دغلته یې د بېلابېلو څانګو زده کوونکو یا طالب علمانو سره لیده کاته کړي. دغه شانې د دوی اتحادیو سره هم ناسته کړې ده او دغلته دوی سره خبرې کړي. هغه وایي چې په باجوړ کې د مظاهروتي مظاهرتچیانو ملاتړ لپاره راغلی دی او پس هغې به سوات ته هم ورځي. په دغه ځای کې د ډیوه رډیو خبریال مدثر شاه هم وو او د منظور پښتین په پېښور یونیورسټۍ کې چې کومه ناسته شوې ده د دې حال د یو رپورټ په شکل کې ترته وړاندې کړي.
پېښور پوهنتون کې بلابلو تنظیمونو سره تړاو لرونکو او د مختلفو څانګو زده کوونکو د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین تود هرکلی وکړو او د ته پوره ډاډ ورکړو چې دی به د دې پښتنو د حقونو لپاره د پرامن مبارزې ملاتړ کوي. په دغه موقع د پونتون د زده کوونکو مختلفو مشرانو خپلو ویناګانو کې ویل منظور د کم سیاسي ګوند سره تعلق نه لري بلکې ټولو ګوندونو او مشرانو ته درناوی ورکوي. مبارزې کې د تشدد په ځای د امن رورولۍ او مینې لارې خپله کړې ده. خو پښتنو سره چې په مختلفو طریقو کم زیاتې کیږي د هغې خلاف غږ په ډاګه پورته کوي. او په دغه موقع منظور پښتین د پوهنتون د ټولو زده کوونکو مننه وکړه او خپلو خبرو کې وویل نور پښتانه قربانۍ ورکولو ته نه دي تیار ځکه چې زمونږ ډیری ویني توشوي او اوس به د هر زیاتی خلاف غږ پورته کوو او دا به هله امکان ولري چې خپلو کې اتفاق پیدا کوو. او په دغه موقع چې ډیوا رادیو د ډیزاستر مینجمنټ د یو زده کوونکي عابد یوسف زینب پوښتنه وکړه چې د منظور مبارزې ته څنګه ګوري.
دا په کم حساب چې دی دا سټوډنټان د ځان سره را پاسي دا علاقو ته ځي دا پښتانه را یو کوي د جنگ خبرې ختموي د ورورولۍ او د امن او د مینې خبرې کوي. نو انشاءالله ډیر زر د خیر سره زویم چې پښتانه به د دې عذاب نه پامان شي او ډیر زر به پښتانه خپلواکي ترلاسه کړي او د امن او د مینې او د روشن فکرې او د ترقی ژوند به تیر کړي.
زیاتۍ تر دې وخته چې پښتنو سره څومره زیاتی شوې دي د هغې غټ علت هم دا و چې پښتنو به په شریکه غږ نه پورته کوو. خو اسلام آباد کې د نقیب مسجد د وجنې خلاف چې منظور په کومه طریقه احتجاج وکړو او تقریبا ټولو پښتنو مشرانو پکې د مرسته وکړه نو ښایي چې که موږ په ګډه مبارزه شروع کړه هیڅ وجه نه شي کېدی چې خپل حقونه وانخلو. دغه شان د قانون زده کوونکي وقاص افریدی وایي موږ پښتانه ځوانان د چا نه هم کم نه یو او پوهیږو خپل حق به څنګه او په کم شکل کې اخلو.
په لږ شارټ نوټس باندې ډېر ارجنټ او ډېر ایمرجنسی باندې داخله رکال کړلی شو او دومره په ګڼ شمېر تعداد کې سټوډنټانو یا ځوانانو پکې شرکت وکړو. دینه دا اتفاق او اتحاد ظاهر شو. دینه دا خبر او دا میسج مخې ته ورسېدو چې دا پروګرام ته دومره مخلوق چې راغلو دینه دا ظاهریږي چې د پښتنو حکومت ځوانان دغه سیمې او دغه یونیورسټو دغه کالجونو دا په هیڅ صورت باندې چانم کم کوز نه دي او هر تحریک او هر مومنٹ کے مطلب پیش پیش تھی.
او منظور پښتین زده کوونکو ته ویل د باجوړ خلکو سره د خواخوږی لپاره د غزای دوره کړی دا او اوس په سواد تزي چرته چې د پر امن احتجاج کوونکو په ضد قضیه جوړی شوې دي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
مړه له کاغذ او قلم خوراکه
سپې کوي چې دومره بیړه کیه
د وی او ای ډیوا د وپانه پته لیکما
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voa.divanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه.
اے دا بیا voa.divanews.com.
د ملګرو ملتونو یو رپورٹ وایي په پاکستان کې تر ټولو غریبه یا بې وزله ضلع د بلوچستان صوبې کله عبدالله سیمه ده. په دې حکله یو رپورٹ پر تر وړاندې کوو، خو اوس مو پام را ګرځو یو بل مهم رپورٹ اړخته کم چې بلوچستان سره تعلق لري. چینی چارواکو هغه رپورٹونه رد کړي د کم تر مخه چې ویل کېدل چین د پاکستان ناقلاره بلوچستان صوبه کې بلتون غوښتونکو ډلو سره تماس کې ده او د دوی د پخلاینې لپاره دوی سره مذاکرات کوي. د بلوس ریپبلیکن پارټۍ نماینده شیر محمد بوکټي هم چین سره د څه قسمه خبرو اترو نه انکار کړی او ویلي زموږ چین سره په دې اړه څه خبرې نه دي روانې. په دې اړه د وایس آف امریکا خبریالي یو راپورټ درته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي. روانه هفته په فینانشل ټایمز ورځپاڼه کې راغلی رپورټ کې ویلي شوی د چینایي چارواکو او د پاکستان بلوچستان صوبې بلتون خوخو ترمنځ د 15 کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي او دا چې بیجینګ د تونلارو سره نیخ په نیغه خبرې اترې کوي. خو د دغه سیمې د اړیکو په اړه یو اعلی چینایي چارواکي ویلي د داسې رپورټونو په اړه څه د نه دي اورېدلي. دغه چارواکي په میډیا باندې خپل نوم ښکاره کول نه غوښتل. د دې وړاندې د بلوچستان یو بلتون غوښتونکي ډلې بلوچستان ریپبلیکن پارټۍ یو نماینده شیر محمد بوکتی هم د چینایي چارواکو سره د خبرو اترو رپورټونه رد کړو. نوموړي د سویټزرلینډ نه د ډیوه ریډیو سره د مرکې په وخت ویلو دوی ته د داسې خبرو اترو په اړه هیڅ پته نشته او نو ورسره چین داسې کومه رابطه کړي، خو د بلوچستان ځنې جدای غوښتونکو مشرانو د چینایي چارواکو سره د خبرو اترو رپورټونو د انکار نه ډډه کړې. چین د ون بیلټ ون روډ منصوبې لاندې پاکستان کې د سی پیک په نوم د عربونو ډالره منصوبه باندې کار کوي. د دغه منصوبې مقصد د غربي چین سینکیانګ صوبه د پاکستان نه تیریدونکو سړکونو او د ریل د لارې بحیره هند سره یو ځای کول غواړي، کم چې به د چین او نړۍ ترمنځ د تجارتي سامانونو وړو راوړو وخت او خرچه ډیره راکمه کی. د پاکستان حکومتي ویپانې تر مخه د ون بیلټ ون روډ چینای منصوبه به ایران، افغانستان، هند، مرکزی ایشیایي هیوادونه او دغه ټوله سیمه د سړکونو او د ریل د یو نیټورک یا جال لاندې د یو بل سره اوتړي. د سی پیک لوی لار د پاکستان لانجمنی صوبې بلوچستان نه تیریږي، کومه چې د ډیر وخت راهیسې د یاغیتوب سره مخ ده چې د دغه صوبې لپاره زیاته خپلواکي او په خپلو وسیلو زیات کنټرول غواړي. بلوچ جدای غوښتونکي د سی پیک منصوبې ته د شک په نظر ګوري او یره لري دغه منصوبه د پاکستان مرکزی حکومت لخوا بلوچستان صوبې ته د خپل جایز حق ورکولو بغیر د دوی د وسیلو قبضه کولو یو بل کوشش دی. خو پاکستانی چارواکي وایي دغه چینایي منصوبه به د بلوچستان صوبې ځای خلکو لپاره روزګارونه پیدا کړي او د دغه صوبې لپاره به ترقی راوړي. پاکستان په منصوبه باندې په یو داسې وخت کار کوي چې د امریکې لخوا د دباو سره مخ دی او په وروستیو کې پاکستان ته د تونلارو پر ضد پوره ګامونو نه پورته کولو په سر ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په چین پاکستان اقتصادي منصوبه باندې د بلوچستان صوبې ترڅنګ خیبر پختونخوا او بلوچستان هم نیوکې لري او وایي مرکزی حکومت د دوی نه خپله برخه حق هم اخیستې او د دغه منصوبې لوی پروژکټونه یې پنجاب ته ورکړي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
گرانو خدرمن اوریدونکو د مهال زو یو بل مهم راپور ولورته چې د بلوچستان څخه تاسو ته وړاندې کیږي. او دغه راپور په بلوچستان کې د میندو د ماشوم زیږونې په وخت د مرینې کومه شمیره چې دا او کشه د هغې په حق لدی. راپور زیاتوي چې 800 میندې په 100,000 میندو کې د ماشوم زیږونې پر مهال 800 میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دا ډیره لوړه شمیره ښودل شوې ده چې د صحت چارواکو سره هم په دې کې خبرې شوې دي. دغه تاسو ته وړاندې کوو چې د بلوچستان څخه د ډیوه راډیو خبریال حمید سمسور رالیږلی.
د صوبې د مرکزی ښار کوټي د سنډیمن هسپتال د ماشومانو د زیږیدو د څانګې مشري ډاکټر عائشه صدیقه وایس اف امریکا ډیوته وویل چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې په هسپتالونو کې د ښځو د ماشومانو د زیږیدو لپاره په هسپتالو کې اسانتیاوې ډېرې کمې دي. هم له دغه کبله د اولاد د زیږیدو پر مهال باندې یو شمېر ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د ام ام آر چې دی، یعنی ښځې چې مري، چې 100,000 کوچنیان پیدا کیږي هر کال په یو هسپتال کې یا په یو سیمه کې، چې 100,000 کوچنیان پیدا کیږي، په هغه کې په بلوچستان کې 300 زیاتې ښځې چې هغه مري.
د سنډیمن هسپتال پروفیسر ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې دلته یو شمېر نجونه پر کم عمر باندې هم ودیږي چې د خوراک او د وینې له کمی سره مخامخ وي. نو هم له دغه کبله په دوی کې یو شمېر نور رنځونه پیدا شي.
د هغې یوه وجه کم خوراکي ده. که زموږ زنانی خوراک سم نه کوي، یا د غربت د وجې سه، یا د ډیرو کوچنیانو د وجې سه، د دې اډونه کمزوري سي، په وینې کې د خوراک د پروټین، د کاربوهایډریټ، منرلز، وایټامینز دا ګرد دې په بدن کې کم سي. د هغې د وجې سه که د وینې کمی د انیمیا نه جوړې ودې ته کیږي، که د فولک اسید ډیفیشنسي کمی په دې کې، که دا فروټ نه خوري، میوه نه خوري، سلاد نه خوري، دا هغه څه شي د چني دماغ نه جوړیږي. انن کیفلی یوه نه جوړی ده، چنی یې د انن کیفلی پیدا کیږي، یعنی د دماغ گروت یې سم نه کیږي، اور د چنی سر چنی پاتې سي، یا د سر کوپړې، دا د فولک اسید د کمی د وجې سه د سر کوپړې یې نه جوړیږي. ډیری دا تر نه جوړیانې دي چې د کیلشیم اور د وټامین ډی د کمی د وجې سه د چنیانو اډونه چې دي هغه کاژي سي، او هغه ته موږ ریکیټس وایو. په غټانو کې که دا د کیلشیم او د وټامین ډي کمی په ښځه کې پیدا سي، آسټیومالایشیا و دي ته وایي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې نن هم د ښځو زیات شمېر ماشومان په کورو کې پیدا کیږي چې هلته نه دایي وي او نه ډاکټر.
نو باید چې زموږ مېرمنې خوراک په طریقه باندې وخوري. په خوراک کې د هر شي مقدار باید چې ودې ته ور معلوم وي. یا خود ډیر خواږه شیان هغه هم نه دي ښه، ډیر غوړ هغه هم نه دي ښه. د دې دپاره غوښه، اینه، سیب، مالټې، دال، دا په دې کې پروټین دی، سلاد، اوبه، شیدې، مستې، اور د ډاکټر چیک اپ ډیر ضروری دی.
دا خبره هم کوي چې د صوبې یو شمېر ضلع داسې همسته چیرې چې هلته ښځې ډاکټرې موجوده نه وي. حکومت دغه ستونزه له پامه غورځولې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن ډي سي نه دا وی او ای ډیوه خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي په پاکستان کې تر ټولو غریبه یا بېوزله ضلع د بلوچستان صوبه قلعه عبدالله ده. د حیرانتیا خبره دا ده چې د بلوچستان گورنر هم د قلعه عبدالله نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د هغه بل ورور ډاکټر حامد اچکزی او د دوی بل خپل مجید اچکزی هم د قلعه عبدالله څخه دی. او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي د سلور پنځو کالو پورې د بلوچستان صوبې کې د ائتلافي حکومت غړي وو. د وی او ای ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي کله عبدالله کې خلکو سره خبرې اترې کړې دي، تاسو یې هم اوریدل شئ.
بیا ملاوی جو سه مجل درې لک سلور لک روپی مش بیروزګاری د کمی خواوار بس پردا تړه باندې کشینو بارډر ورور در معلوم دی الله چې ورت څنګه ورت څنګه ورت څنګه دا رقم
ایت څو مطلب ستا په شام دار کم نورم ډیر ځوانان وي سپته پردا زه بنل شاو خواته نه استه ای ای ایت څو مطلب ته څو غشتنه کوي د حکومت سیا د عالمی ادارو ست څو
بس مش دی روزګار یو شی وی په لاره برابر کې سیستم په لاره برابر کې ازما په شان دا ګرد تړ اړه کړه دا ګرد سره نه ایس
په ضلع کې لا عبدالله چمن کې به د غربت شهر ونیو پیسې د تول نه رسیږي دا غو وجوهات د دې په چمن او په کې عبدالله چې کوم ولسوالي د پاغه کې نه کارخانه ستا نه باغونه ستا او نه دلته کوم زمج هغه مش مالداری کوله مالداری ورته وای هغه ټوله ختمه سوله باغه تبا او برباد سوله هغه مش وش کول و میره بل پورې مو وسوزل او بل طرف ته زمج کوم مالداری دغه ختمه سوله د چمن چې کوم دغه د یاد کل عبد الله ولسوالي چې کوم عوام دي دغه ټوټل روزګار چې دغه کم سره دی پوله د چمن بارډر ورته وای یاد ویش بارډر ورته وای منډي دغه سره وابستا دي هغه کله پوله بند کله پوله خلاص چې پوله بند سي کاروبار ختم روزګار ختم مزدوري ختم چې پوله خلاص سي بیا د خلکو چې روزګار تقریبا شل زره کسان د ضلع کل عبد الله او د چمن د ولسوالي د دا وخت پر سرحدي پوله باندې مزدوري کوي بل طرف د زموږ کم تعلیم دی هغه نه تعلیمي مواقع نه زموږ تعلیم تباه او برباد دی چې عدالت توجه نه دور کړي نه یو کارخانه جوړ کړي نه دلته د برکی سیستم برابر دی نه دلته گیستا موږ ټوټل نظام چې دی هغه تباه او برباد دی
وروره موږ پر پوله باندې خواري کار امین لان میژم امین زمانوم دی درې سار پی کرایا دی وا غنټه ټیم دی تنوا پر دولس بجې م کبیله کبیم پر لاس بجې لکه تنوا
ماشیاتونه تباد سیمش فصل کی تقریبا دیش کاسه پمش کی اغه د خپل ځان روزنه کولای سي او اویا کاسه تقریبا اغه دغه کش سره مخامخ تی پاغه کی 15% په منشیاتو اخته دي او د منشیاتو اډیان سوي دي د بیروزګاری د وجه په دغه شار کی غلاوی سکیږي اغه ګرځي د بیروزګاری د وجه سکیږي او په شار کی سه کم ناصر غوړي اغه د بیروزګاری د وجه څه غوړيږي آی موږ په شار کې نه کارخانه لرو آی نه موږ په شار کې یو فیکټری لرو زموږ په سیمه کې یو بارډر و هغه بارډر پر موږ باندې دغه وخت چې ډیر د مشکلات سره مخامخ سو زموږ انسانان د بربادی پر مخ روان دي زموږ معاشره زموږ سیمه د بربادی پر مخ روانه ده موږ پر لوړه سطح باندې د اقوام متحده او د پاکستان دغه وګړو څخه خواست او درخواست کوو چې زموږ په علاقې کې یا نوکریان یا عمر ته یو بل داسې روزګار راکی سیزمر انسانان دغه پته سخلاص
مانم نور محمد مخما کار کاوی و درخشا چلومه دور بلاس 15 غنټه 15 غنټه 200 روپی پیدا کو بیروزګاری ده په بینک کې لګیاو ما غوډه 1000 روپی راکول 12 غنټه ډبټول
مانم بیا کاسه تو چې دی نو کور لرو نو ور لرو دای به مور کښنه نه پسې دي ساده وځو د ماشام ډوډۍ ویم برېڅه کوله ک پکړې ده نن سهار ته برابر نه ورته د دغه دوه کاغذو ګولې ولکه پیدا کولې سو دغه ژوند دغه حال دی چا لورس پر چا وځل پر لا بجار
عبد الله جان منم پندوس پیټر پی پیدا کوم ساره وو زم بل واغه کور سبزی و دغه شی پران سم پالک پران سم
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کال 2013 او 2013 لپاره خپل یو رپورټ جاری کړی چې د بشري حقوقو په اړه باندې دی. دا رپورټ د پاکستان په اړه وایي چې په دغه هیواد کې په زور خلک بېدرکه کیږي او حکومت په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي پر ضد یا د دې لپاره جوړ قانون لاندې په انټرنیټ د وینا په سر د بشري حقوقو فعالینو ته دړکې ورکوي او په زور یې بندیخانو ته اچوي. په دې اړه نور تفصیل د زموږ د همکار ارباب محمود علی نه د وایس اف امریکا په دې یو رپورټ کې اورو.
د روڼتیا نړیوال ادارې یا ترانسپرنسی انټرنیشنل د کال 2013 په رپورټ کې څرګنده کړې چې پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. اداره په خپل کلیز رپورټ کې وایي چرته چې اولسي غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړ وي هلته اولسي ازادۍ او د مطبوعاتو ازادي کموي. په رپورټ کې ویل شوی چې په نیوزیلند کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو بدحال د افریقې په سومالیا هیواد کې لیدل شوی دی. د روڼتیا د نړیوال ادارې مشره ډلیلیا فراره روبیو وایي د بډو رشوتونو ختمول جمهوریت مضبوطول شي.
که بډې رشوتونه زیاتې نو د ولسي ازادي احترام قانون باندې عمل او انصاف ملاوېدل به کمی. په دې معنی د دیش مارش میرې را مخې ته کېدل ښایي چې روڼتیا یا شفافیت او جمهوریت د یو بل سره تړلي دي. که موږ د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې کوو نو په اصل کې موږ د جمهوریت دپاره جنګیږو.
ترانسپرنسی انټرنیشنل په خپل رپورټ کې وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په ځینو ملکونو کې د روڼتیا کچه لوړه شوې ده لکه برتانیا او سینیګال، خو په بعضو ملکونو لکه شام، یمن، آسټرالیا کې دا بیا ډېره ټیټه شوې ده. رپورٹ زیاتوي که په عمومي کچه وکتل شي نو د تیر کال په مقابله کې په 2013 کې په نړیوال کچه د بډو رشوتونو په صورتحال کې څه ډېر فرق نه دی راغلی. میرمن فراره وایي په کوم هیوادونو کې چې کرپشن زیات وي هلته په سماجي ټولنو او په مطبوعاتو زیات قدغنونه لګول شوي وي.
د مثال په توګه که تاسو مکسیکو ته وګورئ نو هلته هر ورځ خبریالان وژل کیږي یا زورول کیږي. دا ځکه چې دوی د بډو رشوتونو قصې راښکاره کوي او په ځینو وختونو کې دوی د منظم جرمونو هم ښکار شي.
رپورټ کې په دې تشویش هم څرګند کړی شوی دی چې یورپي هیواد هنګري کې د روڼتیا کچه ډېره راټیټه شوې ده. میرمن فراره وایي کوم ځای کې چې بنیادي ازادۍ شته دی هلته د روڼتیا کچه لوړه ده.
داسې هیوادونه هم شته چېرته چې د قانون د وینا او د چاپ د ازادۍ احترام کیږي او موږ هم سږ کال د روڼتیا یا شفافیت په شمیره کې د دوی نمونه د ټولو وړاندې نو لکه نیوزیلند، ډنمارک، ناروې، فنلند او سویټزرلند.
دا اداره هر کال په نړیوال کچ په ولسي ادارو کې د بډو رشوتونو د صورتحال په اړه خپل رپورټ جاری کوي. د ادارې انتظامی مشره پیټریشیا موراره وایي که خبریالان یا اکټیوستان د بډو رشوتونو په خلاف خبره کوي نو دوی ته نه دي پکار چې په خپل ژوند ویریږي. دا زیاتوي په نړیواله کچه سماجي ټولنې او مطبوعات زورول کیږي خو پکار ده چې خلکو ته د وینا ازادي ورکړي شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. واشنگتن ډي سي نه